دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبې یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بیلابیل راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو، خو په لومړۍ سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سره ټکی، د پاکستان فوج ادعا کړی دا چې په شمالي وزیرستان میرانشاه کې 80% برخه د وسلوالو نه پاکه کړی ده. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیشن د عبدالله نه غوښتنه کړې ده چې ورسره د شکایتونو په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. او نن به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتي شورا ته د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې په اړه معلومات ورکوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز وای شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب عذاب کې د میرانشاه 80% برخه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. پرون شمالي وزیرستان ته د خبريالانو د دورې په وخت د یادو عملیاتو مشر میجر جنرال ظفر خان وویل چې د دې سیمې نه د وسلوالو واک ختم کړی شوی او دلته یې د وسلوالو د واپسې د امکان ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوازی خلک وایي پرون د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې دوه عام کسان چې په گاډی کې روان وو د پوځي هلیکاپټر د شیلینګ په نتیجه کې زخمی شوی چې دا مهال د تخیلو په پوځي هسپتال کې تر علاج لاندې دي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې هم ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په کرکنه سیمه کې دوه کډوال د رېجستریشن لپاره روان وو چې د امنیتي چک پوسټ نه پرې ډزې شوی او وژل شوی، خو پوځ د دغه پیښې تصدیق نه دی کړی. د سواد تحصیل مټه شکردره کې نامعلومه وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلې دی. د یادې سیمې ځایي پولیسو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شکردرې امن کمیټې غړی خان صاحب هغه مهال ناڅرګند وسلوالو په نښه کړو چې ماخام خپل کور ته روان وو. د پیښې نه پس پولیس او پوز سیمه کې د لټون عملیات کړي دي. د یادونې وړ ده چې هم دغه سیمه سره نږدې یو بل کلي ننګولۍ کې یوه ورځ وړاندې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر او د امن کمیټې غړی علي سراج باندې ډزې کړې وې چې پکې د نوموړي تر څنګه یو لاروی سخت جوبل شوی وو. د پرونی ماخامي پیښې ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیشن د ولسمشرۍ په امیدوار عبدالله عبدالله غږ کړی چې دوی سره د خپلو هغو شکایتونو په لړ کې همکاري وکړي چې پکې د پراخو درغلیو تورونه لګول شوي دي. د یاد کمیشن مشر عبدالستار سادات پرون د عبدالله د انتخاباتي کمپاین ټیم ته ویلي چې د بایکاټ پر ځای د کمیشن سره د دغه شکایتونو په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. هلته د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان د طالبانو له لوري د غور ولایت د 400 ولسوالۍ نیول رد کړل. صدیقي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې پرون د حکومت وسلوالو مخالفینو د 400 ولسوالۍ په پوسټو حمله کړې وه چې وروسته تر دې چې د دغه نبیرته په شاشول او زیان ورته واوخته. نوموړي زیاته کړه
بریجونه ټول شانسول او په پای کې تقریبا لس کس مخالفین وژل شوي دي. پوستې برته اوس زموږ امنیتي ځواکونه ستاسو تقوی شوي دي او څه خاص ستونزه نشته.
د غور چارواکي وایي په دې جګړه کې سلور پولیس او دوه عام کسان هم وژل شوي. پرون د غور ولایت چارواکو ویلي وو چې د 400 ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن با د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتي شورا ته د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو شخړې په حق له معلومات ورکوي. په دې تنازع کې د وژنو شمیره هم په بره روانه ده. ټاکل شوی چې په نیویارک کې بعد دغه 15 شورا د غونډه د پیښور په وخت نن ماخام 9 بجې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس خلاف د لا نورو سختو ګامونو پورته کولو خبرداري ورکړې. بلخوا پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهر نو چارو د وزارت ویان دی جان ساکي خبريالانو ته د وینا په وخت د دغه جګړې ته اندېښنه څرګنده کړه.
We are concerned about the safety and security of civilians on both sides.
دا وای موږ د عامو خلکو امنیت او حفاظت ته په دواړو خواو کې اندېښمن یو که هغه د اسرائیل د جنوبي سیمو اوسیدونکو دي چې د توغندیو له وجې د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي او که په غزه کې عام خلک دي نو ځکه موږ په دواړو خواو غږ کوو چې تر خپل وسه د حالات بیرته د آرام کولو لپاره هڅې وکړي موږ هم په دې حال کې د ستونزو د هواري لپاره کوششونه کوو هلته فلسطینی چارواکو ویلي د اسرائیل لخوا په غزه پټۍ هوایی بریدونه چې هر څو منټه پاس کیږي پکې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي دا راز د وسلوالو لخوا هم په اسرائیلي خاوره د راکټونو ویشتلو لړۍ دوام لري ریپورټونه وایي یورپی یونین به د یوکرین د شخړې په سر نور 11 کسان هم په هغه لیست کې شامل کړي چې اساسي یې کنګل شوي او سفري بندیزونه پرې لګېدلي دي د یورپی یونین سفارتي زرایو پرون ویلي دا فیصله د 28 غړو هیوادونو سفیرانو کړې او د روانې هفتې په اخره کې به عملي کړي شي زرایې دا هم وایي چې د دغه کسانو نمونه به په راتلونکو څو ورځو کې د یورپی یونین په سرکاري مجله کې هم خپاره کړي شي او راستي خبر د لوبو د نړۍ نه د فوتبال نړیوال کپ په سلسله کې په دویم سیمی فائنل کې ارجنټینا نیدرلند ته په دوه پینلټي وهلو سره د دوه په مقابله کې په سلور ګولونو ماته ورکړه دا راز به ارجنټینا د رواني میاشتې په 14 نیټه فائنل لوبه کې د جرمني سره مقابله کوي جرمني هم په 8 جولای کوربا هیواد برازیل ته د یو په مقابله کې په 9 ګولونو ماته ورکړه او فائنل ته وتلې ده ارجنټینا د 1990 کال په نړیوال کپ کې هم فائنل ته رسیدلې وو چې جرمني ورته د 0 په مقابله کې په یو ګول مات ورکړی و د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري د پاکستان پوځ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه 80% برخه تر خپل واک لاندې راوسته ده بلخوا په سواد کې د شمالي وزیرستان کډوال یو شمیر ستوند سره مخامخ دي
مونږ پهلا بنو تلاړو بنو کې سخت ګرمي او بچان مچان زیات بیماران شولې هیزه نه مونږ د سوچو کې حالا سواد ته بلار شو مونږ نه نمونه وکړې لکه هو تر اوسه پورې مونږ سره د سواد حکومت بالکل برستنه
کارپوهان وایي د پاکستان په قبالي سیمو کې یو شمیر قدرتي زیر مشتون لري چې ګټه ترې اخیستل کېدای شي خو درای سلو څه ستونزې لري
انته کې جنگ روان دي خلک چې کوم دي ټول همیشه د پارک لپاره یو سیمه کې جنگي کله په بل سیمه کې جنگي زه مې خبر چې کوم دا زمونږه لیټیسټ ټیکنالوژي ته اکسس نشته دي
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم غوښتنه کړې چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای شي د دې کمیشن مشر وایي
د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته چې منګه هغه تقلبي رئیس په انتخاباتو کې دي هغه باطل کو به اعتبار کو او دا کار ستاسو په همکاري سره ډیر ښه کېدای شي
روان خبرونه کې د دې تر څنګ نور راپورونه هم درته لرو او سره به سندري هم واوري لمشال رادیو سره وسی زمږه لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماځګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه ورېدای شي کچېری تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو اوریدای شي چې پته ده mashalradio.com د مشال رادیو د لومړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کی به په لمړي سر کې مشخپل خبر اعلان ته زو اولدې خبر د سیم پاره تازه حال راټولو او رسته به تاسو ته راپور ناورو په لمړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال رابي اکرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده رابي سهار په خیر سهار په خیر
احمد شاه مننه
رابي دا راپور نه دی چې په پاکستان کې په ځنګړې توګه په پنجاب کې د ماشومان باندې د جنسي تیری پیښې زیات سوي دي او په ځنګړې ډول په ملتان کې هم په داغه ورځو کې و پیش را مست سوي د چيو پر یو درې کلنې ماشوم باندې جنسي تیري سعودي او بیا ورسره هغه وجل سوي ده په دې اړه تازه حاضر مر سره شریک
بالکل احمد شاه کم چې د بشری حقوقو کارپوهان دی د هغې په وینا چې زیات کیسونه په پنجاب صوبه کې چې دی هغه رپورټ کیږي دا شان احمد شاه تیره ورځ چې دی پنجاب صوبې ښار د ملتان په ډیفنس ویو علاقه کې یو درې کلنې ماشومې سره جنسي زیاتې شوې دی د ماشومې مړې چې دی د دې په مالک کې د یو خالي کور غسلخانې نه ترلاسه شوې دی د مطبوعاتو مطابق د پولیسو په وینا چې 19 کلن ملزم په حراست کې اخیستی شوی دی او هغه د جرم اعتراف کړی دی ویل کېږي چې دا ماشوم د ورځې 12 بجې له کوره وتې وه چې بیا په لټون چې دی د دغه خالي کور نه ترلاسه شوې وه پولیسو د دې پېښې تفتیش لا روان کړی دی د ماشومې دا ماشومه چې وه د خپل مور او پلار یوازنی اولاد وه همشه بل وکتل شي نو اوس دی رسو کې چې دی یو جینۍ ځان ته هور لګولی وو کله چې د هغې رپورټ پولیس نه درج کولو نو هغې سیاسي اجتماعی وو او دا رنگ تیر سو میاشت کې مونږ وګورو نو احمد شاه د لاهور په مغل پور سیمه کې یو 15 کلنې ماشومې سره هم زیاتې شوې وو او د پنجاب وزیر د نوټو څخه څه باوجود د دغې پېښې ککړ خلکو خلاف څه مؤثره کاروایي نه وه شوې دغه رنګ په دې تېره میاشته کې د پاکستان د انصاف او قانون د سینټ قایمه کمیټې چې دی هغې ویلي وو چې په تېرو 15 کلونو کې د جنسي زیاتې څومره مقدمې دي هغې کې چې دی ککړ خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوې او د دې شره چې ده هغه صفر ده یعنی دونه زیات کیسونه چې دی هغه کې خلکو ته صداګانې نه دي ورکړې شوې
ډېر مننه رابی زمر سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ ته غواړو زمو شغله مشال رادیو خبري لا اسلام آباد او سود د پېښور پر لور په پېښور کې زمر سره د مشال رادیو خبريال خالد خان د ټلیفون پر لیک دی خالد خان سهار مو په خیر خالد خان داسې راپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر چې دی شاه فرمان هغه ل خپل دندې څخه لری کړی دی یا لری کوي په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کی چې په دغه خبرو کې تر کومه حد صداقت دی او د دغه لړۍ ولې دومره په زیاتېدو ده چې هر وخت تحریک انصاف خپل وزیران او خپل غړي له څوکیو څخه لری کوي
جی بالکل منگا گرو پا خیبر پختونخوا کے دا پاکستان تحریک انصاف اور داغی کم سا گندن دی داغی اس پاسا یو کالو شو لکا دیالس میاشت دی پس بکی حکومت شو او پدی کی کو گرو دا پینزم مزیر دی چیارا زخپل ہو دینا یا زخپل کم وزارت نا لرکول شی نو دا شاہ فرمان پاکل ہم دا خبر دی او بلکہ دا دی گند صوبائی سر سکتر خالد مسعود دا زغدی خبر پخلی کړي چې څنګه شاه فرمان د اطلاعات وزیر او هغه دغه وزارت په صحیح توګه نشو چلولې نو هغه دغه وزارت اغست شوی دی او اوس د دغه ځمواري با د صوبایي وزیر مشتاق غنی چې هغه د لوپور تعلیم هم وزارت دغه سره دی هغه به اوس دغه ځمواري راځي دا به وایم چې په خیبر پښتونخوا کې د اطلاع تو محکمه عمران خان خبر یارانو دغه گیله کړو دغه شکایت کړو چې شاه فرمان د اطلاعات وزیر دی خو چې کله هم دې ته ضرورت وي چې د حکومت موقف تا کی ځکه چې هغه د دې صوبایي حکومت ویان هم دی او چې څه کمنټ یا څه تبصره پکار وي نو هغه خبر یارانو سره خبره نه کوي بلکې هغه فون یا کوم دغه چې هغه هم بند وي نو همدغه هغه په خلاف هم دغه شکایتونه وو چې هغه د دغه ګوند دغه فیصله وکړه څنګه چې ما وي د دغه ګوند صوبایي جنرال سیکرټري خالد مسعود د دې پخلی کړی دی خو بلخوا د دغه ګوند د اطلاعاتو سیکرټره عائشه ګلاله چې د قانوني سندې غړې هم ده هغې ویلي چې دغه فیصله لا نه ده شوې، تقریبا دغه پارټۍ دغه فیصله کړې ده خو نوټیفیکیشن نه ده شوې. د دې نه مخکې څنګه چې تاسو خبر وکړه نو دغه وزارت شوکت یوسفزی سره په ړومبو کې د هغه نه واخیستې شو، شاه فرمان ته ورکړی شو، او د شوکت یوسفزی چې بیا د صحت وزیرو او یاسین خلیل چې و هغه دغه مشیر هم د وزیر اعلی د هغې نه هم دغه وزارت نه اخیستې شي. دې سره سره د قومي وطن پارټۍ دغه دوه وزیران راکړی شوي وو. نو دغه سلسله چې تاسو څنګه خبر وکړه دې حکومت کې دغه وزارتونه بدلېږي، نو دې دغه یو غلط دغه کړی دی چې کوم وزارت کې کار کېږي د دغه وزیرانو د هر وخت بدلېدو په وجه یو خو په دغه وزارتونو کې هغه کار پټپ ولاړي. لکه د صحت د وزارت په هکله زه خبر وکړم چې د دې نه مخکې شوکت یوسفزی وزیر و، نو تقریبا به یو میاشتې نه سیوا دغه وزارت خالي پروت و. نو نه صرف پولیس ته تکلیف و بلکې په دغه محکمه کې کوم سرکاري چارې چې وې هغه هم نه کېدې. نو اوس دغه د اطلاعاتو د وزارت هم د شاه فرمان نه واخیستې شو. نو دغه خبرې څنګه چې تاسو خبره وکړه په دې حکومت باندې دغه تاثر ښه نه راځي چې په دې لږه موده کې دوی دغه پنځم وزارتونه دي چې هغه بدلوي او یو نه اخلي بل خلی ورکوي. او دغه خبرې نه صرف ولس ته تکلیف دي بلکې په محکمو کې چې کوم افسران دي کوم سرکاري چارې دي نو هغه هم اغېزمن کوي.
صحیح. ډېره مننه خلیل خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. دا مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اورئ. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستان پوځ وایي د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه 80% برخه له وسلوالو پاکه کړې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي پرون یو ځل بیا د هلیکاپټر شیلینګ په نتیجه کې دوه ولسی وګړي ژوبل سول. د دوی په وینا پر دې سربیره د دې وړاندې له کرکنی امنیتي پوستې سره دوه نور ولسی وګړي د امنیتي ځواکونو په ډز وژل سوي ول. په دې اړه نور حال سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیره کوي.
نسیمه خلکوای مامیروغه منظر خیل کې دوه ولسی وګړي چې په ګاډي کې روان وو ګنشیپ هلیکاپټر د داخلو کلا ته پلاره وو چې ور باندې شیلینګ وکړو او دواړه کسان یې ټپیان کړل. نسیمه خلکوای د غوډواړو ژوبل شو کسانو د داخلو کې په فوزی روغتون کې درملنه روانه دي او د غلطۍ چې امنیتی چارواکو نو پوښتل نو ورته یو وی چې په غلطي سره په نخښه شوی. د داخلو اوسیدونکو شیردراز مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وی امنیتی چارواکو ورته ویلي چې د غلطه عملیات نشته او دوی ته امن دي خو بلخوا دوی تل په خطر کې دي.
لیکفتار د تاخیر تم چاونای دو د تر وغای رغونو د خلک باندې فایرینګ شریک د خپل وطن خلک وی هغه زخمی کړی د اسې کې کې مادو علاج هڅه کې مادو سرکوري فوجي اسپیټال څخه کیږي. بی ام نمبر هم زه درکوا چې هغه سره تخبر هم خبرې په وکا له ما ها چې کوم کپتن ته هغه سره خبر به شو. بی ام سره مې خبرې په وکا هغه وویل چې را داسې کوم الیکاپټر را روان و د په غلطي سره چې کوم د دغه الیکاپټر چې کوم د شیلینګ په وکا مشتره سټېټمنټ لیکلای دا مشتای داري لیکل رکوړي دي چې تاسو په دا ایریا شې دینه او ما وځي تاسو ته مشت کوم د ار کسم سوالات را سمي او بل طرف ته چې کوم د شیلینګ کې زی د بل په دې باندې استیاره طرفه د ښای طرف د باوی نمشته دا واضح خو یې لکه سرنګ چې نور متاثرین د ایریا نو تری د هڅو میزه کاډي ورکی
په دې اړه مو چې کلا د داخلو کې د امنیتی ځواکونو یو لا چارواکي نو پوښتل نو دوی اووی دوی سرا یو کس دی چې ورلای اپریشن کړی او خپل په ګولې باندې لګېدلې او د ده په وینا داسې کسان د دوی له اړخه نه دي په نښه شوي. مونږ سره یو کس دی چې د ماما زیارت دی او خپل منځ کې جګړه شوې. یو کس بله ورځ راغلی او یو نن د دوی هسپتال ته راغلی چې په لاس باندې په ګولې لګېدلې وو. هغه ته مونږ اپریشن کړی دلته چې مونږ کم ورکوټې هسپتال جوړ کړی. دا کسان که چرته په نښه شوي وو نو ما ته به راتلل، خو داسې څه پېښه نشته. تېره ورځ د ځایي خلکو په وینا د شمالي وزیرستان تحصیل ګاډیوم شاخی مار اوسېدونکي دوه کسان د کرکڼې امنیتي پوستې سره د امنیتي سرتېرو لخوا په ډزو وژل شوي ول، چې د رجستریشن او راشن لپاره دغه کسان د کرکڼې په سیمه کې روان وو. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د دې پخلی نه دی کړی، خو د سیمې خلک وایي تحصیل رزمک، داتاخیل، شواس، پینوام او تحصیل ګاډیوم چرته چې خلک د دولت په امر پاتې شوي د داسې قسمه پیښو سره مخ کیږي او لارې هم ورباندې بند کړي چې د خوراکي توکو د نشوالي سره مخ شوي دي. بل طرف ته شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کمانډ مشر میجر جنرال ظفر خان ویلي 80% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې او د دوی کمانډ او کنټرول یې هم ختم کړی چې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه یې ورته تباه کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله یو شمېر کورنۍ د خیبر پښتونخوا سوات ته هم تللي دي. دوی وایي په سوات کې ژوند ډېر په ګرانه تېرېږي او تر دې دمه حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور حال له سواته د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې مشته دغه متاثرین وایي چې د ګرمۍ او تکلیف له وجې راغلي وو. ځان سره مو صرف اغوستلې جامې راوړې دي او په سوات کې مو په کرایانو کورونه اغوستي دي، ولې د دولت لخوا دوی سره څه قسمه مرستې نه دي شوي. په دا اړه یو تن وایي:
زه قدرت ولی خبرې کوم، زه د بنو سره د ویرانشاه سره تعلق لرم او زما د کلي نوم د محمد خیل. مونږ دلته کو پیزا کاډې راغلي یو او مونږ 65 کسان دلته کې او مونږ پهلا بنو تلاړو بنو کې سخت ګرمي او بچان مچان زیات بیماران شولې. هیزنه مونږ د سوچو کو چیرې سوات ته بلار شو. مونږ سوات ترالو کوهستانګړ کې اوسېګو. کوهستانګړ کې دا ورځ نه دا کوزون موزون ولا راځي. مونږ نه نمونه وکړلې کې هو تر اوسه پورې مونږ سره د سوات حکومت بالکل ویودتا حفلت خوب کې ویودتا. مونږ سره بالکل مرستنه وکړه، نه مونږ ته ډاکټر ملاویږي، نه مونږ ته اوړه ملاوي او مونږ سره دلته هیڅ وسایل نشته. مونږ کورونا د هسې پاتې شو. مونږ یو جو جو مې کې راووتو کورونا نه هر څه پاتې شو، مالونه پاتې شو.
د شمالي وزیرستان میراشا یو اوسیدونکی سفیر محمد وای چې د سوات ولسونه ډیر خوشاله دي. دوی ته د سوات خلکو مرستې هم ورکړي دي، ولې دغه په شخصي توګه مرستې دي؟
او د 20 تاریخ نه مونږ راغلی یو. په 21-22 تاریخ باندې دلته سوات ته ورسېدو او دلته د خونه چم کې سې دو شریف کې زما کور دی او هلته زما چې کوم ګاونډیان دي هغه نه مونږ ډیر خوشاله یو. او دلته مونږ د سروش اکیډمي کې مونږ ته د سواد خلکو چې کوم امداد دی مونږ د دې خلکو ډیره شکریا ادا کوو. د ټول پاکستان کې چې څومره پاکستان ټول صوبې کې د پهارا علاقہ کې هر ضلع کې دا ای ڈی پی چې کوم امدادي فنڈ دی کنه هر دی کې ملاویږي، سیند کې ملاویږي، دلته په سواد کې نه ملاویږي. مونږ د حکومت ته دا خواست کوو چې دلته دا کار شروع کړي.
د سوات پامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې دغه متاثرین چې شمیرې اتیا خاندانونه دي او د سوات په بیرو بیرو سیمو کې لکه کابل، بریکوټ، منګوره او سیدو شریف کې مشته شوي دي. د سوات اولس له اړخه دوی سره مرستې شروع کړې شوي دي او دوی په اولس غږ کړی دی چې د آی ډی پیز لپاره مرستې وکړي.
د دې لپاره مونږ یو فوکل پوینټ جوړ کړی دی چې هغه خپل کور فاونډیشن دی او دغه یو فوکل پرسن دی چې حاجي محمد علي د خپل کور فاونډیشن ډایرکټر چې دی. نو که څوک سر قسم د دې آی ډی پیز خدمت کول غواړي نو هغه له پکار دي چې خپل رقوم چې دی هغه د محمد علي جی صاحب سره د خپل کور فاونډیشن سره جمع کړی شي او دا غزنه بیا چې کم کنسرن متاثرین دي هغه ته ان شاء الله غوړي.
د سوات انتظامی مرستيال مشر ایسی اشباخ خان څخه مو چې کړه د وزیرستان متاثرینو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو خاغلی اویل
دلته کوم فیملیز دي هغه زما کنټاکټ دي خپل رجستریشن بنو کې کړه دي نو دوی ته خپل چې کوم امداد دی یا آی ډی پیز ولا پیکیجز دي یا کیش ګرانټ هر سره به حالت نه ملويږي دلته په پرسنل لیول باندې موږ دا کړو چې د سوات عوام زموږ سره ډیره منډه والی زموږ د ګورنمنت ملزمینو موږ د یو رستن خره غس دی او دوی له موږ دوټر کمال بنو د لګلې د بنو ډی سی ته هغه ولا کړه دي په کوم کې چې وړي او چینی وو.
د سوات قومي جرګې ویان تر مخه دوی په الحال شپاړس خاندانونو ته نقد رقم ورکړی دی او دوی هڅه کوي چې د ټولو متاثرینو مرستې وکړي. په دغه لړ کې دوی د بیرو بیلو ټولنو سره په رابطه کې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال راډیو څخوري په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو لوجي تر یو لک زیات کسان د ډیورنډ کرښې اخوا پکتیا، پکتیکا او خوست تتللی دي. په دوی کې ډیر یې په خوست کې میشته دي. چارواکي وایي له کډوالو سره د بیلابیلو خلکو او ادارو لخوا مرستې کیږي چې په سمه توګه د اداره کولو لپاره دوی کمیټي یا کمیشنونه هم جوړ کړي دي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې ورکړه شو خوښه 15,000 خلکو ته په سمه طریقه د مرستو رسولو لپاره دوه کمیشنونه جوړ کړي دي. د خوست ولایت د والی د دفتر د عامه اړیکو مشر بریالي روان نن مشال لري ته ویل چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د خونځو د جوړولو پلان شته او روغتیایي مرستې هم دوام لري.
موږ د مرستو د رسولو لپاره د دولتي او غیر دولتي دوایرو یو دوه کمیسیونونه جوړ کړي دي او د دغه دوه کمیسیونو په ترکیب کې بیا په ولسوالیو کې کمیسیونونه ایجاد شوي دي. زموږ د فیصلې په اساس به دغه ټاکل شوي کمیسیونونه د ټولو مرستندویو ټولنو د استادو په ترکیب سره سیمو ته مرستې ورسوي. د دوی په راس کې دولتي ادارو مسؤلین حضور لري، همداشان دینی علما او مخور مشران هم پکې حضور لري. له 2,000 او 1,500 څخه زیات ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شوي دي. د کډوالو ماشومانو ته همداشان د 9,500 څخه زیات ناروغان تداوي شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه خوست، پکتیا او پکتیکا ته خوښه 1,015,000 خلک ورکړه شوې دي. کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې یو ان ایس سی آر وایان نادر فرهاد نن مشال ریډیو ته وویل چې د پکتیا او پکتیکا علاوه خوست کې کډوالو سره افغان حکومت، ملګرو ملتونو، غیر سرکاري ادارو او عامو خلکو مرستې کړي چې په اول سر کې یو څه غیر منظم وي.
یونیسیر په خوست کې د مرستو د ادارې او منظمولو دنده پر غاړه لري. بې کوره شویو خلکو ته موږ خوراکي او نورې مرستې ویشلې دي چې په دې کې خیمې، کمبلې او نور ضروري شیان شامل دي. زموږ اداره د مرستو څارنه هم کوي.
په خوست کې کډوالو سره د حکومت او ملګرو ملتونو علاوه د مدني ټولنو غړو هم مرستې کړي. د هیواد پال ځواک په نامه یوې ټولنې غړی نوراجان بهیر وایي په لومړي سر کې هر چا په خپل سر مرستې کولې، خو اوس دا مسله حل شوې ده.
په پیل کې خو چې کومې مرستې کېدې هغه لومړی ځل د عامه خلکو له خوا وشوې. په لومړي ځل دوی په خپلو کورونو وجرو کې ځای ورکړو، وروسته یې د دوی د خوراک، څښاک یا د ناروغتیا په برخه کې مرستې وکړې. لومړنۍ اړتیا د دوی د سرپنا وه. همدغه ستونزه اوس د دوی ختمه شوې ده. اوس ټول خلک چې په کم کې دي هغه په خیمو کې ژوند کوي او کوم چې له خپلوانو دوستانو سره دي هغوی نه په کورونو کې دي. دویم ضرورت د خوراکي توکو هم وو او د واکسینو او د روغتیا په برخه کې د صداوا هم وو.
د پاکستانی پوځ د عملیاتو لوجه له شمالي وزیرستان څخه خوست ته ځینې تللي کډوال د ګوربز ولسوالۍ په ګلان کم کې اوسي او ګڼ نور د خلکو سره په کورونو کې میشته دي. د شمالي وزیرستان د درپخیل سیمې نصیب خان چې اوس د کورنۍ سره خوست کې دی وایي د غلطه خوشاله دي.
څومره خلک یې وروستي دي، دمره خواستي دي، د لکه اول د خلک نه او دغه نه بعد د حکومت لګیا د چټ پټ د کین د سمندینه چې د مستورو کوي د خلک ته پرې نه مت په خپل ورو کړي دینره مو سره چې نه خپل وندي او د نره کې فروکی مواد چې د دای نه سره روان دي. نن مست خبر وښولو چې سابو یا بل ورځ د فروکی مواد ته سره سي دالری باندې مش ډیر خواشي دي دونه.
یاد دیوی چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې لیوی میاشتې راهیسې پوځي عملیات شروع کړي چې له وجې یې په لکونو خلک بېکوره شوي دي. پوز وایي تر څو چې سیمه له وسلوالو نوي پاکه کړي تر هغې به دا عملیات دوام لري. نو دا نه ده معلومه چې کله به عملیات ختم او بېکوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازدیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه نه یوازې د رادیو له لارې بلکې که انټرنیټ لاسرسی لري نو د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. د دې تر څنګ تاسو پر فیسبوک او ټویټر هم د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه کتلی شئ. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. منور شابه د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان فوج وای شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب عذاب کې د میرانشاه 80% برخه د وسلوالو نه پاکه کړي. پرون شمالي وزیرستان ته د خبریالانو د دورې په وخت د یادو عملیاتو مشر میجر جنرال ظفر خان وویل د دې سیمې نه د وسلوالو واک ختم کړی شوی او دلته یې د وسلوالو د واپسې د امکان ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوات تحصیل مټه شکردره کې نامعلومه وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی په ډزو وجلې. د یادې سیمې ځایي پولیسو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شکردرې امن کمیټې غړی خان صاحب هغه مهال ناسرګند وسلوالو په نخښ کړو چې خپل کور ته روان وو. د دغه پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولسمشر په امیدوار ډاکټر عبدالله غږ کړی چې دوی سره د خپلو هغه شکایتونو د پلټنو په لړ کې همکاري وکړي چې پکې د پراخو درغلیو تورونه لګول شوي. د یاد کمیشن مشر عبدالصدار سعادت پون په کابل کې ویل په کار دي چې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین ټیم د انتخاباتي عمل نه د بایکاټ پر ځای د درغلیو په اړه خپلو تورونو په حواله د شکایتونو د کمیشن څخه خبري وکړي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان د طالبانو له لوري د غور د 400 ولسوالۍ نیول رات کړل. صدیق صدیقی بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د حکومت وسلوار مخالفینو د 400 ولسوالۍ په پوسټو حمله کړې وه چې ورسته تر دې بیرته پشاشول او زیان ورته وخته. نن بعد ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتی شورا ته د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو شخړې په حق معلومات ورکوي. په دې تنازع کې د وژنو شمیره هم په بر روانه ده. او ریپورت نوایی یورپی یونین به د یوکرین د شخړې په سر نور یو لس کسان اهم په هغه لیست کې شامل کړي چې اساسي یې کنګل شوی او سفری بندیزونه پرې لګول شوی دی. د یورپی یونین سفارتي ذرایو ویلي دا فیصله د 28 غړو هیوادونو سفیرانو کړې ده.
د مهم خبرون لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورئ چې منور شاه وړاندې کوي. استاذ سپام د پاکستان کورنی ورسپان ته د کټنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د خبرسو اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وای شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د مکمل ختمې لپاره پوځي اپریشن روان دی او په فضایي او ځمکني عملیاتو کې یې نوره کامیابی ترلاسه کړې ده. او په دیګان علاقې کې په یو بمباری کې د غیر ملکیانو په شمول 14 ترهګر وجلی دي. د ادارې په وینا چې په دې عملیاتو کې کامیابی د ټول کام لپاره د ویاړ خبره ده. خو که وکتې شي نو تر دې دمه د طالبانو د غټ لیډر د وژنې یا گرفتار تاریخ خبر مخته نه دی راغلی چې معنی دا جوړیږي چې دوی د جوابي کاروایي لپاره منصوبه بندي کوي. نو دا رنګ حکومت لپاره دوی چې په غټو خارونو او د قومي اساسو په تحفظ باندې زیاته توجه ورکړي او د دې سره سره اولس له هم د خپلې ذمہواري احساس کول پکار دي چې په مشکوکو خلکو نظر وساتي. اداریه اخري کې لیکي بل طرف ته د شمالي وزیرستان د متاثرینو سلسله روانه ده او تر اوسه سره پاسه 8 لک متاثرینو رجستریشن شوی دے. او دا سخکاری چی دش میرا وا لسو لکو نا هم واوڑی. نو باید چی حکومت د دوی سرا د امداد او دوی تا دا سانی ورکولو لپارا اقدامات وکڑی زکا چی پدی روجا او گرمی کی دی خلکو د خپل وطن د بقا لپارا قربانی ورکڑی دا. بل طرف تا دا پی پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د شمالي وزیرستان 15,000 خاندانونو کې د 14,000 خاندانونو ډیټا د نادرانه نه تصدیق کېدل او دا جعلي قتل یو لویه مسله ده. او دې سره ځینې پوښتنې هم راپورته کیږي چې څنګه دومره لوی تعداد کې د پوره پوره خاندان جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي شوي دي. یقیناً چې د دې مطلب دا دی چې یا خو نادرا آفس کې داسې خلک ناست دي چې په ډیرو پیسو دا کار کوي، یا شمالي وزیرستان کې د نادرا دفتر سره سره جعلي دفتر هم موجود دي. ادارې مخکې لیکي چې اوس دومره لوی تعداد کې جعلي کارډونه راښکاره شو او د لکونو خلکو شناخت مشکوک شو، نو نه ده پکار چې دغه خلک د امداد نه پاتې شي، ځکه چې بهر حال دا خلک هم د شمالي وزیرستان دي او کدوی سره په دې اړه لږ ثبوت یا د سیمې د ډاکټر، استاد یا بل چا گواہی وي، نو پکار دي چې دوی ته هم امداد ورکړي شي. ادارې اخیری کې وایي چې حکومت او نادرا له پکار ده چې د دې معاملې پلټنی وکړي او دغه لړکی په خپل هم دا خلک ډیر معلومات ورکولی شي، باید چې د دغه معلوماتو پر رڼا کې اصل مجرمانو ته ورسي او هر څوک چې په دې کې ککړ وي هغوی ته سختې سزاګانې ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسوال د پولیو خلاف د څاڅ خورکونکو کمپاینونو مخالفت کوي، افغان طالبانو هم په دې ورستوي کې په هلمند ولایت کې د پولیو ضد څاڅ خورکولو باندې بندیز لګولی دی چې له وجې په لکونه ماشومان د یادې ناروغۍ له خطر سره مخامخ کیږي. بلخوا انټرفیکس خبری آژانس په خپل رپورټ کې لیکي د تاجکستان چارواکي تندروي او سختدریزي د خپل هیواد لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي د تزمر همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي د افغانستان هلمند ولایت په ختیځو سیمو کې طالبانو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد څاڅکي ورکولو باندې بندیز لګولی دی. دا راز پاکستانی طالبان هم د خپل ولقې لاندې سیمو کې د پولیو خلاف د کمپاینونو مخه نیسي چې له وجې پاکستان کې یو وار بیا د پولیو رنز مخ په زیاتېدو دی. په دې هیواد کې وسلوال وخت په وخت د پولیو خلاف کمپاین چلونکو باندې خونړي بریدونه کوي چې پکې تر دې دمه ګڼ شمېر پولیسوالا او د صحت کارکونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو وړاندې د پولیو د کمپاین مخالفت نه کاوه، خو اوس په دې ورستیو کې یې ادعا کړې چې د دې کمپاین د لارې دوی د جاسوسۍ له خطر سره مخ کېدل شي. د صحت ځای چارواکي وایي هلمند ولایت کې د دې بندیز له وجې خواوشا 15,000 ماشومان د پولیو رنز د خطر سره مخ کېږي. ورځپاڼه د صحت د نړیوالو څېړنو په حواله لیکي چې د وړاندې نه ماشومانو ته د دې څاڅکو ورکولو په ترڅ کې د پولیو رنز مخنیوي ممکن دی، خو کله چې یو تن په دې رنز اخته شي بیا یې د علاج په اړه څه ویل ګران دی. د راز پاکستان کې د پولیو د ختمولو کمپاین د ناکامه کېدلو له وجې تر دې دمه د پولیو 3 کیسونه مخې ته راغلي او په افغانستان کې هم 6 کیسونه رجسټر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ګوزند یا پولیو رنز یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې موجود دی، د نورې ټولې دنیا نه ختم شوی دی. بلخوا د تاجکستان د ستراتیژیکي مطالعاتي مرکز یو چارواکي سیف الله سفروف انټرفیکس خبری ایجنسی ته ویلي مذهبي تندروي د هیواد ملي امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر دی. نوموړی وایي تاجکستان د یو شمېر داخلي او خارجي خطرونو سره مخ دی، خو تر ټولو لوی پکې هغه تندروي ډلې دي چې د هیواد ځوان کول بیلاري کوي. د سیف الله په وینا په سلګونو تاجک ځوانان د مهال شام، افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو ترڅنګ په جنگ اخته دي. تاجکستان کې یاد ستراتیژیکي مطالعاتي اداره د حکومت په مالی مرسته روانه سیړنیزه اداره ده چې د هیواد بیلابیلو موضوعاتو ته کتنه کوي او په هغې رسمي نظر وړاندې کوي. دوی وایي په لسګونو تاجک ځوانان د مذهبي سختدریزۍ په جرم کې په جیلونو کې اچول کیږي. د دغه هیواد مذهبي مشران د مذهبي فکر لرونکو خلکو د حقونو محفوظولو غوښتنه کوي، خو روښان فکره خلک بیا ګیله کوي چې په هیواد کې جماعتونه ډیر او سکولونه کم دي. هلته بې پلوه کارپوهان وایي تاجکستان کې د غربت، بیروزګارۍ او نورو ټولنیزو مسلو له وجې ځوان کول سختدریزۍ ته مایله کیږي او هم له دغې لارې خپلې مسلې هوارول غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. امریکا د روس لخوا د اوکراین د کرایمیا سیمې تر نیولو وروسته پر یو شمېر روسانو او روسي پلو اوکراینیانو په انفرادي ډول بندیزونه لګولي دي. د امریکا د سینټ په اجتماعي غونډه کې ځینو سینټرانو پر دې سخت نیوکه وکړه چې دغه بندیزونه ولې پر کمپنیو نه دي لګول شوي. روس د روان کال په فبروري کې کرایمیا چې د اوکراین د خاورې برخه وه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکراین په اړه د امریکا د سینټ د اجتماعي غونډې راپور د مشال راډیو د خبر مرکزی څنګ راخستی چې احمد شیبر تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ولسمشر باراک اوباما له ادارې پر روسي د لګول شویو بندیزونو پښتنې کړې دي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ مینندس او د دې کمیټې بل جګپوري غړي باب کراکر د اوکراین په اړه استمایه غونډه کې دا پښتنه وکړه چې ولې د اوباما ادارې پر روسي نور بندیزونه نه دي لګولي. د اروپا او آسیا اروپا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند وویل چې پر بندیزونو فکر شوی دی او دا بندیزونه به د اروپا له همکارۍ سره نور هم اغیزمن وي. نولاند زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې مشران د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه پر ورځ غونډه کوي، نو شایي تر دې غونډې وروسته نور اقدامات وشي. سناتور مینندس وړاندیز وکړ چې د کانګرس غړي ممکنه ده چې له خپل لوري د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا تر کله به سناتوران انتظار کوي؟ که څه هم په سنا کې جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړې ده، خو د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سناتور مینندس او سناتور کراکر په پرونی استمایه غونډه کې ډیر په قهر وو. سناتور کراکر وویل د بندیزونو پالیسي موثره نه ده. د نولاند مخاطب کړه او ویل چې ولې حکومت نور بندیزونه پر روسیې نه لګوي. کله چې نولاند غوښتل ځواب ورکړي، کراکر د هغې خبرې قطع کړې او ویل چې دی نه غواړي چې دلایل واوري. بیا نولاند وویل د اوباما اداره له اروپایانو سره خبرې کوي څو یو ګډ دریس خپل کړو. موږ چمتو یو چې نور بندیزونه ولګوو چې ځانګړی هدف بلري او پر خاصو سکتورونو به بندیزونه ډیر ژر ولګول شي. که چېرته روسیه په قاطع ډول تغییر نه کوي او د بلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس نه اخلي. نولاند د تیرو بندیزونو دفاع هم وکړه چې هغه اغیزناک وو او ویې ویل چې د همدې بندیزونو له امله په اوکراین کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول او څلویښت سره روسي پوځیان د می په میاشت کې د اوکراین له سرحدونو پوښا شول.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لومړی سرنۍ خبرونه سلام پرته خو ته تاسو غږ نیولې دي. اوس تاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځو.
یار تو رہی کلی تمہارا ساز مرا ساز
د نغمه په ژغ کې تاسو سندره اوریده زموږ ژغ له مشال رادیو څخاوري او د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دي اوس څو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د راپورونو پر لور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې لټم څخه وغوښتل چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای شي. د دې کمیسیون مشر پرون د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ اعلانې غونډه کې وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه د شکایتونو کمیسیون ته رجوع وکړي. په دې اړه نور حاله کابل ناجیا ساپوی راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په همکارۍ به په دې وتوانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې کړي. د دې کمیسیون مشر ستار سعادت وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپلې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریکې کړي. ښاغلی سعادت د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ علني غونډه کې په دې اړه وویل:
زه د اصلاحاتو او همپالنې په ټیم باندې یو ځل بیا غږ کوم چې تاسې که چېرته حق ادا لرئ د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته ده چې موږ هغه تقلبي رایې چې په انتخاباتو کې دي هغه باطلې کړو، بې اعتباره یې کړو، او دا کار ستاسې په همکارۍ سره ډېر ښه کېدی شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وروستۍ علني غونډه کې د هرات، کندهار، هلمند، غور، نیمروز، اورزګان، زابل، فراه، بادغیس، کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو 911 شکایتونه وسړل. په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه په دې پروسه کې د یو ځای کېدو غوښتنه کوي، خو د دې ټیم چارواکي ټینګار کوي چې تر هغه به له دې پروسې سره یو ځای نشي چې د 11000 محلونو رای بیا ونه شمیرل شي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل سنگ چرکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شکایتونو کمیسیون کارونه ورته د اعتبار وړ نه دي.
مونږ هم دارنګه له کمیسیونونو سره د اړیکو د پریکړو په حال کې یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متاسفانه د انتخاباتو له کمیسیون نه په کراتو بهتر عمل کوي. مونږ ته باید دوی ثابته کړي چې په پوره بېطرفۍ سره شکایتونو ته رسیدګي کوي. زموږ لاندې د دوی کارونه په بشپړه توګه د اعتماد وړ نه دي، بیا به هم مونږ ته د منلو وړ نه یي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د ابتدایي نتایجو اعلان وروسته د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل چې دغه نتیجه د درغلیو په اساس اعلان شوې او ورته د منلو نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لمړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.34% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې 43.55% رایې ګټلې مخکې دی. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست نهایي نتایج د سرطان د میاشتې په 11 نیټه اعلان شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څرنګه چې مو د ناجیې ساپوی په راپور کې واورېدل، ویل کېږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي یا حتمي نتایج به د جولای د میاشتې په 22 نیټه اعلان شي، او نوی ولسمشر به بیا د اګست پر 2 نیټه د خپل څوکۍ څوګن پورته کوي. د امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو پر دواړو کاندیدانو ژغ وکړ چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي. دا پروان ودنی کې دریم ځل دی چې د امریکا حکومت ورته غوښتنه له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی څخه کوي. امریکا اندېښنه لري چې د انتخابات روانه لانجه پر شخړو بدله نسی. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ له دغو ډلو سره په خبرو بوخت یو او دواړو خواو ته خپل پیغام ورکوو چې له انتخاباتي ادارو سره همکار واوسي ل شخړو او د شخړو لګواښونو لاس واخلي او له هر هغه حرکت څخه ډډه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. روانه اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لکاندید عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړې وې. د دې خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست د سیشن بیفورس ویل چې ولسمشر اوباما عبدالله وهڅاو چې د اساسي قانون له اصولو سره سم چلند وکړي او داسې ونه کړي چې د درغلیو لپاره تشدد ته مخه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ویلي دي چې درغلي شوي دي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي وایي چې په کار ده د 12,000 محلونو رای له سره وشمیرل شي او د تحول او تداوم د ټیم مشر اشرف غني ویلي دي چې د 12,000 محلونو رای دي بیا تفتیش شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید عبدالله د انتخاباتو له دوهم دور وروسته د پراخو درغلیو تور پورې کړ او د انتخاباتو له کمیسیونونو سره اړیکې قطع کړل. د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه غوښتي دي چې خپل مقاتیه له کمیسیونونو سره پای ته ورسوي. عبدالله د سیشن بی پورس په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د اونۍ تر پایه د صبر وکړي څو معلومه شي چې کمیسیونونه د دوی د غوښتنو په برخه کې څه پریکړه کوي. عبدالله په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د جمعې پورس ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راشي. جان کيري تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي وو چې د درغلیو په څېړنه کې دقت وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې ورېدایسي او کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو پر انټرنیټ باندې اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده mashalradio.com.
کوم په کابل سي
و بخشی اوس د قبایلی سیمو پاړه د راپور پلور ساس پام را ګرځم. د پښتنو قبایلی سیمې له بیلابیل قدرتي وسایلو ډکې دي چې کارپوهان یې د بلوچستان له قدرتي وسایلو سره پرتله تلکوي. خو پښتنه دا چې د پاکستان حکومت د دغه قدرتي زیرمو درایستلو او د ولس په ګټه د کارول لپاره یو پلان هم لري او کنه. د مشال رادیو خبريال ګولایاس په دې اړه راپور لري.
کسوم په قبایلی سیمو کې د قدرتي زیرمو د راويستلو لپاره یو شمیر پروژې روان دي خو حکومت په دې اړه څه مربوطه پالیسی نه لري. د قبایلی سیمو پرمختیايي ادارې د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په قبایلی سیمو کې یو وشت قسمه مادنیات په لوی مقدار کې موجود دي. په دې کې د ادارې د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې شاوخوا و ارب ټنه سنگ مرمر، 520 میلیونه ټنه کرومایټ، 50 میلیونه ټنه کوئله، 40 میلیونه ټنه چونه او همدغه شان نور مادنیات په ډیر زیات مقدار کې په دغه سیمو کې موجود دي. د ګومل پهنتون پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کونډي هم په دې اندې چې په قبایلی سیمو کې بیساري قدرتي مادنیات دي او د بلوچستان د مادنیاتو سره پرتله کړل.
خان افکلات کتاب لیکل او نن یو 70 سال اول انسایډ بلوچستان کتاب کې لیکي وي هر بلوچ بچی کې پیدا کیږي جربو حیثیت نه لري کو هر شک ده کې دی هغه پوز اند ګولډي پوزر باندې پوسلی درې کې څومره کوله وته چنل جوړولو جاپانیز او هغه ته پته ولګه دا کولې نه ډک دی په کرک کې دومره ګیس دی چا ماته ویله دومره ګیس په داس دوبای کې نشتا.
د قبایلی سیمو یوې سیړنیزې ادارې مشرف اشرف علي وای چې په کورما او در ادم خیل کې د کوئلې په جنوبي وزیرستان کې د کرومایټو او همدارس په مومندو او باجوړ کې هم د نړیوال ارزښت ډېری قدرتي زیرمې شتون لري.
هلته کې جنگ روان دي خلک چې کوم دي ټول همیشه د پارک کله په یو سیمه کې جنگي کله په بل سیمه کې جنگي خلک یا آی ڈی پی دي هلته کارونه نشته دي. دغه خبر چې کوم دا زمونږ مسله ده چې زمونږ لیټیسټ ټکنالوژي ته اکسس نشته دي په دغه ځای او دغه خلک چې کوم دي دغه ځای کې څومره د قدرتي ذخیرې دي زیرمې دي د کان دي دا چې روباسي په داسې انداز باندې روباسي چې هغه ته دا بمونه نه دي د خټین چې ورته څنګه وایو دغه خټین ورته کیږي او هغه چې کوم دي هغه خبر
خراب شي ستانه ګډوډ لا شي.
اشرف علي زیاتوي چې په قدرتي مدنیاتو سنبال سیمو ته د رسیدو لپاره د تګ را تګ لارې هم نشته. د فاټه پرمختي ادارې د ویپان تر مخه قدرتي زیرمو ته د رسایي لپاره به 1350 کیلومتر پاخه سړکونه جوړوي. خو د ګومل په هنتون پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کندی وایي چې د قبایلی سیمو لپاره ډېری ادارې موجود دي خو په سمه توګه خپل صلاحیتونه په کار نه راولي.
مونږ خو جی ډېر مینر لري چې خو بس مونږ لیډرشپ نشته خپل مو ورځې مو کجی دي. وی آر اکسپلویټډ بای میجر پاورز اوس ته کرکټ اوس او مطلب د ست کنه خو قصور چا دی قصور مونږ دی. مونږ نو سو اکسپلور کوله که خو کوالیفاید خلک نه دي ریزنیبل خو خلک دي کار کو روان ته خو اوټ پوټ نشته کنه جی اوټ پوټ نشته.
قسم منصور کندی د حکومتي ادارو نیمګړتیاوې په ګوته کوي خو اشرف علي وای چې حکومت د قدرتي زیرمو په ساينسي توګه د راويستلو لپاره وسایل نه لري. نو پکار ده چې له نړیوالو د امداد غوښتلو پر وخت دا خبره هم ورته وکړل شي چې د مدنیاتو راويستلو لپاره ساينسي ټکنالوژي ورکړي.
په قبایلی سیمو کې مو د قدرتي زیرمو په اړه زموږ د همکار ګلای ازرا پور اوریدي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړي سارنی خپرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د منتظر خان په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم. تر دې وروسته به تاسو ته خبري غړي واورو.
سر فکر شی چیوں بلتا زارو نکو ہے زارو نکو ماسر فکر شیچی او بلتا ازارو نکو ہائے ازارو نکو اثر لراش تیرش موپا کی دیدارو نکو ماسر فکر شیچی او بلتا ازارو نکو ہائے ازارو نکو سرکار فکر شیچی او بلتا زارون کو ہے زارون کو بولا سرو دشتو کی لاری کو چپالے راشو د جانان پسڑ کھلارو نکو ما سر فکر شی چھی او بل تازارو نکو ہائے پسندرو کیوں ذکر د دلدارو نکو